ناست.
احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي، او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث وروسته شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچکون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي، او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی سي، د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچاو خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهارشنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې نښتي روانې دي، خو وسلوال طالبان دا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 خړي وژلي، خو پولیسو دغه ادعا رد کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په اروزګان کې پرون چهارشنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی، او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. دې ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسو یې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکي پرون ازادي راډیو ته وویل: په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي، چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له 16 غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-28 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا د بیړۍ ته نږدې مقرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسیدلې ده. او وروستی خبر هغه ده چې د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په ایران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشت او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا د چورلس نن بعد
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کی پسلها او ځوانان مو د ورځې یاد طالب او یاد هر نامه لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه خندې بللې. د اقتصادي وده وایي چې ډېر ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات نه دی رسیدلی؟
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوی.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبوک افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډکه اعمالو شاهدو. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی د غرض د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجه او د زندانیانو پر حقوقو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوی چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوان شدي او نجونې زنداني او شکنجه شوی دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالی فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقوقو تیری تلار هواره کړی ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو ار بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګند شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بیکوره کوي. جانکیری ویل هغه هیوادونه چې حکومتونه د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادي محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثبات دي چې ټولو وګړو ته له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زما د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جانکیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جانکیری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری پوینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات مونډری دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت لامل څوک نه دي زندانی کړی، خو پر ژورنالیستانو د وستوالو طالبانو لوري خونړیو حمله او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
د سولی د علي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولی لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولی د علي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استاد په توګه لا امریکا او ملګرو ملتونو غشتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل روستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامیه له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې شاغلي حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ وباسي، هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشه یې د نوی ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کې ګود افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې زیاتېدو غوښتون کړه. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پربور کې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې کونډه ورکړل شي دا کنګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبره د افغان ځوانانو د ملي کانګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د افغان ځوانانو د ملي کانګرې رئیس محمد سمیع حقجو وویل چې د هیواد د روانو ناامنیو په دواړو خواوو کې ځوانان وژل کېږي او حکومت ته پکار ده چې د دې ناامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د افغان ځوانانو ملي کنګره له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه 100 رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړی 16 کلو ولسوالۍ څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کېږي.
د چهارسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر وریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
منګه د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت واړو هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې یاد طالب او یاد هر نام لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوریدې سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت ولا ورو خدل ده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سک 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وده ډیره ورو وي. خو د مالي وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې اتره سوې. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپل سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي په پلي کېدو سره موږ کولی شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبي اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخنیول ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل سوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدې چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه افغانستان
درګیر نزاع قدرت دی. په خوښنې سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځ وړلو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. همکه حکومت اساسي مسایل لکه امنیت، انتخاباتو، له طبي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورونی صرفیتونو ودی ته پام وکړي نو اقتصاد به وده وکړي.
امکانات داخلي افغانستان از چکل بگیرن رشد اقتصادي را تضمین کړي.
افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرح او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبي سرچینو څخه په ګټه اخیستنه او د صرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موردل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکي 2018 کلونه د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ دا هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت یې په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا صحیح دی.
بله.
دوهم دلیل زما له همدا دی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مقتدر ملي دولت ته ضرورت شته چې یو ژغ وسیږي. دا ټول مرکز د متعدد قدرت په خپل دیموکراسي یو برخه دی او دا پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید همغه سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد ژغ د مقتدر دولت لخوا باید پورته شي تر څو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرنۍ پانګوال زړه شکي او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دي، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه
شي. په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څه باندې 3 لکه کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 10,000 ډالره هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه شي کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خپل زغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلون کې خپل خلک نه ویني. بس ګومان کوي چې دلته مطلب کې نشته او په دې لته کې چې ځان لپاره نوې ځوان جوړ کې په خارج کې او لبد مرغه اکثره دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي. لالهاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بیرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $1,000 دوی ځان سره بولې دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ځوانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چې هم پوهې درلودل هم انرژي سربېره پر هغه چې پخپله ولاړي بیا $10,000 or $6,000 هم ځان سره بولی دي. او ځینې خلک تقریبا $2,000 or $3,000 ځان سره بولي چې هلته یو کسب و کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مرکز د قدرت سره متحد شي او یو ځغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنې چې خلکو سره کړی وو تسری کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد ول وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت هم شي وي بلې بشي وي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دي. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. دریم فساد ډېر زیات دی. که د فساد لپاره دوی وي نه شي فساد به افغانستان ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظی و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکاری د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونی رئیس سورج وید یوایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود.
د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي خو هیله خیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی ولې غټ او عمده مشکل زمنګ د سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي منګ نه شو کولای چې د تجارت ته سرمایه گذاري ته اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحم الدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیاري مشر کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغې شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچاو خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له 2 ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمېن یوروان کې پرون 4 شنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک یا ازادي راډیو ټکی انکام. د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه صاف او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او د غرض عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمیر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شي. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بلخ سرپرست ولیعت محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اوسمهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امودریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازیر اړو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیند کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کېږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امورود سرحدي سیمو د تورستی ډلو ورپېخ غواخونه بولی. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهیږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېخ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنګي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتره او دوامداره توګه ترسره کیږي.
هر هغه عمل چې په موسم کې تر سره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي ګزمې په متواتره او دوامداره توګه دي او موږ داسې ګزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د آمو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمازون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې، خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دی وایي زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې، خو موږ ته دا وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې دمخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل داعشیان او توریستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمازون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپېښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ز سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلای سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت د په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې چې کار کوي، چې په افته کې تر 15 ساعتونه زیات کار کوي، دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کار کوي، او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او د دوی جسمي او ذهني وده ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکر او
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړیست معروف صاحب په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو
بلی په خپل کدی چې د یو شقه کار دی پر مشمن باندې چې د یو چا د خو غمرل کیږي ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډیر ساعت د پاره یا د شپې یا د ورځې په خنه یخنې کې په ګرمۍ کې د د پر چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نګدې وکړه په داسې حال کې چې مونږ وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسلوختمه ماده کې ویل سوی دي چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې شمان کار ته ګمري د افغانستان د کار په قانون کې سقيله سنایي کار د پر اتلس کلنې سن غوړه سوي د ارسوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کېدای شي چې سقيله سنایي کې کار وکړي همدارنګه خفيفه سنایي کې 15 کلنې سن ټاکل سوي د 15 کال خوند څوک وي هغه کولای شي خفيفه سنایي کې کار وکړي او د ذکر د پر کار چې کوي د سوالس کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د سور د زده کړو لپاره کار کولای شي او همچنان په باوجود چې دا قانون وضع شوی د افغانستان کې اما بیا هم موږ چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي د خخت په د شونه کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخ نه کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي دا ټول شقه کارونه دي مونګه هیلمن یو چې هغه د فاتری اداره چې د مشمن د حقوق په خلک کار کوي چې د دوی د شقه کارون مخنیوي وکي سوچ مونږ او تاسو پر اترون کې وکولای شي چې ځوانان باید د شقه کارونو خلک نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارونو څخه مخنیوي شوي
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شقه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د پاره جوړی چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی فقط تصویب پاتې دی په دغه قانون کې هیلمن یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایی ضمانت ولري سوچ وکولای شي چې ماشومان د شقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شقه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطره ته واچوي د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشم او یو سل دوه اتیایم کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او په خوا هم کنونسون من کنونسون حقوق اطفال امضا کرده و د ماشومان په حق چون ډیر قوانین بین المللي قوانین امضا کرده او ملي قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومان سره سرکار لري ډیر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر منوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنګي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاری اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړئ چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان دیارلسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم وو، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو دی فیزیکل یا د خنساکړي د خطر نه وسته دی او موزیم ترول شي. دلته مونږ اکثرا مواد چې دی زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد منځل د موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسسه جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسسه 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، د هغې نه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 نه دې خواته دغه فعالیتونه زموږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایساف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سوغرات لشی د موزیم نه کول شي وګوري لیدنه وکي ټیکټ فیس شي نشته ده سر بعد کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنٹ لرو هغه خپل پیمنٹ نه
دغه موزیم مسول وای چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د هم د کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار و مندل چې تر خاورو لاندې شوی وو
باز ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دی یا بمونه دی په جریان من پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دی دا څنګه حساب ده نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېدنه شي دا په خپل دولت کومه کړی دی موزیم سره باز اکثر د مواد دی چې خپل دولت ورکړي مون دا چې دی د مختلف ولایتونو نارول شوی دی شبرغان نارول شوی دی د باګرام نارول شوی دی خوجرواش نارول ولسوی دي د مختلفو ولایتونو د تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا من پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې چی شي پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې ګرځو د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې هغه سره هغه خبره مواد امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخي آینده نسلونه وګوري بازه کسان دي د مینه یا د بم نومه هوریدل ده خو وسره شنه نه دي دلته چې عملن کې موزیم ترازی موزیم کې ګوره ډیر خوشحاليږي و چې لکه بازه د مواد دلته شته چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بازه مواد د وخت لري دو سره چې څومره د وخت تیریږي د ارزخ یا غزیتیږي
محمد دین وای ډیر د غاصر افغانانو غنیمت کړی وو تر کلونو یې پریویر کاوه او د غاصر د دولت په ګډون هیڅ چاته نه ورکول چې ګان شمیري دوی تر لاسه کړی دی دای وای اکثره وخت دلته زده کوونکی او نور نندرچیان د ننداري لپاره راځي د یادو نندرچیانو په کتار کې یو خونکی هم راغلی او غوړي چې له موزیم ننداره وکړي نوموړي کته هم خوشینه ده چې د ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوی خو وای د عبرت په مخانن لیات موزیم کتنه کوي
زه فاطمه يم د حسین خیل د خوندزي خون کې نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوی دي وسلې دي تیاری دي شاو خوای خې دي خو ډېر خوشاله چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاو خوای ګورو د ستوکې نور جوړ نه کیو یا هیوا ترانه ورزه کده دغه توکو دغه بمونه د لامل از موږ هیوا په دغه ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور دغه شان نه کار و نه خلی
خون کې فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړ شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون مسل دی دغه موزیم لیدو ته راغلی نو موري وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره په خاني ګډوډي تر سترګو شوی او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کاریدلې دي
کوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بي ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو رادیشي او دغه نندرتون دی لنګ دین وګوري نو خه تجربه د هغوی لپاره ترسو پرتلون کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوري او د هغوی د مرګ جوبلی باعثونه ګرځي
دای وای په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لغو نندرچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه چې تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي هغه بخانه وسلې چې کاریدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټول دلته شتون لري او دغه وسلو نوم کته سو اخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټي وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیاری تاسو ګوري چې الیکوپټر تیاری دي یا همداسې نورې جیټ تیاری دي دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی دا او دلته هر ورځ ګن شمیر زمنګ هیواتوال راځي دي وسلو دي تیارو دي کتول لپاره او دوی لري ډیر زیات خوند اخلي
استاذ له نظره ولې د ډیر وسلې موجود دي
پرته لشکره د هټول ته معلومه ده ټول هیواتوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیواتواله تواکړي دي زمونږ د هیواتوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سندې وسلو نو مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واڅ مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمې اوله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتګیږي نو موري وای چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي
په دغه موزیم کې د نګدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپل د دغه دریو لسیزو د جنگو د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال سوي دي څوک په وجل سوي دي او دغه وسلې د کومو هوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ور کړی د دموغه خکاروندوي کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغه دغه لو ټنګونه مهمات په شان هم درلودل دوه موزیم سه د ډیر لسو درنیم کال د حمل په شپړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلچر مرکز و ټاکل سو به د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سه راندولو د هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه لولسوالی او لسرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه د دغه درې لسوزو
درنو اوریدونکو کڅه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید تری نفرت وکړو خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار خي چې په هیواد کې څومره جګړې تیر شوي او لکه مو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور تری ډډه وشي او د وطن د آبادی لپاره له قلم غټه پورته کړو په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې 4
خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا میں بخا غد نشم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا ستا درمانو
ګلانو می نه خوخته خما پوخ کو درته و لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خه دل ما درته و نه وګل و مې بخا تدبیر چاری سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو مختوا ناموسل و مې بخا هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وړې درد نہ